السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته خره غلست. نن دوشنبه ده د 1408 نیم هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 28 ده چې د 2018 میلادي کال د نومبر د میاشتې له 1408 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي له هرې ممکنې لارې په پاکستان کې د 13 تروریستي ډلو د پټنځایونو د ځپلو ملاتړ کوي، او د امریکا د استخباراتو دوو پخوانیو چارواکو ویلي دوی ویریږي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا اداره کیږي او تر اغیز لاندې به وي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د خبرونو سرټکی، د افغانستان دفاع وزارت وایي که پاکستان خپل اوسنی دریځ ته دوام ورکړي نو افغان حکومت به په هغه هیواد کې له هرې ممکنې لارې د تروریستانو د ځپلو ملاتړ وکړي. د کونړ چارواکو تایید کړی چې تېر ماښام د دې ولایت پر شولتن او شیګال ولسوالیو د ډیورن له پورې غاړې د هوان مرمۍ لګېدلې، او د عراق په شمال او د ایران په ځینو برخو کې زلزلې له سلو زیات کسان وژلي او سلګونه نور یې ټپیان کړي دي. بشپړ خبرونه په پام کې ده چې د افغانستان په اړه د سیمایزې همکارۍ د ټولنې ریکا غونډه سبا او بل سبا د ترکمنستان په پلازمېنه اشقاباد کې جوړه شي. تمه ده چې د ولسمشر دوهم رسیال محمد سرور دانش به د یو پلاوي په مشرۍ په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي. د ښاغلي دانش د دفتر مرستیال محمد رشید محمدي په دې اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل.
در این کنفرانس قرار هست که روی کمک های اقتصادی به افغانستان بحث شود و همچنین قرار است که موافقت نامه رای لاجورد هم به امضا برسد.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د عمل پلاوی په مشرۍ یو شمیر افغان پانګوال هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره پرون اشقاباد ته ولاړل. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې چارواکي وایي چې افغان پانګوال به د سوداګریزو فرصتونو او له منځنۍ آسیا سره د ترانزیتي ستونزو په اړه د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د کونړ امنیتي چارواکي تاییدوي چې پرون ماښام د جوران کرښې له پورې غاړې د دې ولایت پر شولتن او شیګل ولسوالیو د هوان مرمۍ توغول شوي دي. د کونړ امنیه قمندان جمعه ګل همت ازادۍ راډیو ته وویل چې د تېر ماښام له 15:30 بجو د شولتن پر ځینو سرحدي سیمو د هوان مرمۍ ولګېدې. هغه دا هم وویل چې تر شولتن مخکې په شیګل ولسوالۍ کې هم د پاکستاني پوځیانو مرمۍ لګېدلې وې. ښاغلي همت وویل چې د پرونیو بریدونو د تلفاتو او زیانونو په اړه جزئیات نشته، خو وړمه ورځ پر دانګ ولسوالۍ شاوخوا 50 مرمۍ لګېدلې وې او یو کس یې ټپي کړی و. د کونړ او ننګرهار چارواکو تایید کړی ده چې د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې د هیواد پر سرحدي کلیو او بانډو له څو کلونو راهیسې د هوان مرمۍ توغول کیږي. د حکومت اجرایه رئیس د هیواد روان امنیتي وضعیت په اړه د غوث ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان سره خبرې کړي. اجرایه ریاست په یو بیان کې ویلي چې عبدالله عبدالله پرون د امریکا او ناټو د ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن سره د هیواد پر روانو امنیتي تحولاتو او اوسنی وضعیت بحث وکړ. اجرایه ریاست د دې خبرو زیات جزئیات نه دي خپره کړي. په بیان کې راغلي چې د دواړو خواوو په کتنه کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات بریالي وبلل شول. ښاغلي نیکلسن اوس په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو له هغې غونډې راستون شوی چې افغانستان ته د شاوخوا 3000 اضافي بهرنیو پوځیانو د استولو پریکړه پکې وشوه. لازادې رادیو خبرونه اوري. د عراق په شمال او د ایران په ځینو برخو کې پرون یوې سختې زلزلې له سلو زیات کسان ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل. د دې زلزلې شدت د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې د اټکل له مخې د ریختر په مقیاس 0.3 درجو ته رسېده او تکانونه یې په ترکیه او کویت کې هم احساس شوي دي. دا اداره وایي د زلزلې مرکز د عراق په شمال ختیځ کې د حلبجا ښار د جنوب لویدیځ په 2.2 کیلومتره کې او د ځمکې په 3.9 کیلومتره ژور تل کې و. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د حکومتي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دې زلزلې لږ تر لږه 1 کسان وژلي او 300 نور یې ټپیان کړي دي، خود چارواکو ویلی چې د تلفاتو د شمیره خیلی لوړ شي، مګر د ایران مهمو خبري آژانسونو راپور ورکړی چې لږ تر لږه 100 کسان مړه شوي او لزرو زیات ټپیان دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د تلفاتو په ورکړل شویو ارقامو کې په عراق کې د مړو او ټپیانو شمیر هم شامل دی کنه. عرب لیگ په روانه اونۍ کې په قاهره کې یوه خاصه غونډه کوي څو د هغه څه په اړه چې په سیمه کې د ایران سرغړونې بلل شوي بحث وکړي. د فرانسې خبري آژانس د لیګل شوي یادداشت په اساس دا غونډه د سعودي عربستان په بلنه جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او سعودي ترمنځ په سیمه کې لانجو زور اخیستی. په قاهره کې د عرب لیګ ټولنې د غونډې هدف پر ریاض د یمن د حوثي یاغیانو لخوا د راکټي حملې څېړنه بلل شوې. له بلې خوا سعودي ولیعهد محمد بن سلمان پر ایران تور لګولی چې حوثي یاغیان په بالستیک توغندیو سمبالوي سو عربستان په نخښ کړی. ایران پر ریاض د توغندې په دې حمله کې چې شنډه شوې همدا لاس لرل رد کړي او د عربستان خبرګونې پرون کوي بللای. او د لبنان جمهور رئیس میشل اون وایي چې د صدر اعظم سعد حریری ازادي پر ریاض کې محدوده شوې ده. دا څرګندونه په داسې وخت کې کیږي چې د راپورونو له مخې حریری پر ریاض کې په جبر سره ساتل کیږي. حریری تیرونه د لبنان د صدر اعظم له څوکۍ څخه استعفا اعلان کړه او ویل په لبنان کې امنیت خوندي نه دی. هغه له استعفا وروسته د لومړي ځل لپاره پرون په عربستان کې مرکه وکړه او ویل په راتلونکو ورځو کې خپل هیواد ته ستنیږي او چا استعفا ته نه دی اړ کړی. سعودي عربستان دا موضوع رد کړی چې ګنې سعد حریری له خپلې خوښې پرته په ریاض کې ساتل کیږي او یا استعفا ته اړ کړل شوی دی. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي له هرې ممکنې لارې په پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو د ځپلو ملاتړ کوي.
که پاکستان بالاخره د تروریستانو د ملاتړ څخه لاس وانخلي بله لاره نشته. د دې نه چې نړیواله ټولنه هغه مرکزونه په هره طریقه کې وي له منځه وي.
ولس مشر اشرف غنی وایي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړل شي چې د عدلي او قضایي بنسټونو په فیصلو کې مداخله وکړي. د افغانستان دفاع وزیر په بروکسل کې د ناټو د غونډې د پریکړو په اړه پرون په کابل کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د استخباراتو دوه چارواکي وایي دوی ویره لري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د روسیې د ولسمشر لخوا اداره کیږي. د خبرونې تر پای راسره اوسئ. نور موضوعات هم لرو. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي له هرې ممکنې لارې په پاکستان کې د ترهګرو د امن د پټنځایونو له ځپلو ملاتړ کوي. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل پاکستان د ترهګرو د ځپلو لپاره هیڅ کار نه دی کړی. د جنوبي آسیا یو مشر امریکایي څیړونکي مایکل کوګلمن ویلي چې ممکن امریکا پر راتلونکو میاشتو کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ځینو سیمو کې د بی پیلوټه الوتکو حمله وکړي. صفی الله ستانکزای په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي که پاکستان د تروریستانو له ملاتړه لاس په سر نشي له هرې ممکنې لارې په دغه هیواد کې د تروریستانو د پټنځایونو له هدف ګرځولو ملاتړ کوي. دا خبره د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل په پاکستان کې د تروریستانو امن پټنځایونه د افغانستان د ثبات لوی خنډ دی او باید وځپل شي.
که پاکستان بل اخره د ترورستانو د ملاتړ څخه لاس وانخلي موږ په اخره باندې بل لاره نشته. بدون د دې نه چې نړیواله ټولنه او د امریکا متحده ایالات په خپله باندې هغه مرکزونه باندې په پاکستان مې فشار راوړي او هغه مرکزونه په هره طریقه چې وي هغه له منځه ویسي یا یې وتړي.
په دې وروستیو کې د جنوبي اسیا لپاره د واشنگتن د ویلسن انسټیټیوټ مشر څیړندوی مایکل کوګلمن د پاکستان د نیوز ورځپاڼې ته ویلي د ټرمپ اداره کېدای شي په راتلونکو میاشتو کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په مشخصو ځایونو باندې د بی پلوټ الوتکو بریدونه وکړي. هغه دا هم ویلي لکه څنګه چې د طالبانو مخکینی مشر ملا منصور په بلوچستان کې په ډرون حمله کې ووژل شو، ورته حمله په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې هم کېدای شي. کوګلمن د دې احتمالي بریدونو سبب د امریکا د غوښتنو د پوره کولو په برخه کې د پاکستان پاتې راتلل په ګوته کوي. پاکستان وروسته له هغه له امریکا سره حساس شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ګواښ وکړ که پاکستان د تروریستانو پټنځایونه نه ځپي امریکا په خپل اقدام کوي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي د امریکا حکومت ته واضح کړي چې که د پاکستان له خپلواکۍ سرغړونه وکړي ځواب به ورکړي، او که امریکا ته د ترهګرو پټنځایونه معلوم وي نو پاکستان ته دې ووایي څو دا هیواد یې له منځه یوسي. د اګست په میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د پالیسۍ له اعلان سره سم ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ورپسې نورو لوړپوړو چارواکو له پاکستانه وغوښتل چې د تروریستانو له ملاتړ او هغوی ته له پناه ورکولو ډډه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری وایي د پاکستان دریز نه دی بدل شوی او داسې کومې نښې نه دي لیدل شوي چې پاکستان دې تروریستان هدف وګرځوي.
تر اوسه پورې عملاً داسې کوم کار نه دی لیدل شوی چې هغه د حقانی ډلې یا مثلا د طالبانو ډلې یا نورې تروریستي ډلې په پاکستان کې ځپل شوي وي او یا د پاکستان نه شړل شوي وي او یا هغوی کوم څوک نیولی وي یا بندې کړي وي او یا نښې نفرې ښکاري شوي وي.
تر دې مخکې هم په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې دښمن لا هم د پاکستان له امن پټنځایونو فعالیت کوي، خو هیله ده چې دا هیواد په څو میاشتو کې خپل دریز بدل کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ولسمشر اشرف غنی وایي افغانان د قانوني له کبله پوزې ته رسېدلي دي. د ولسمشر په وینا هیچا ته به دا اجازه ورنکړل شي چې د عدلي او قضایي بنسټونو په فیصلو کې مداخله وکړي. ښاغلی غنی چې د څارنوالانو د غونډې د پای په مراسمو کې خبرې کولې، همداراز غیر مسؤولو وسلوالو ته د غیر قانوني کړنو له کبله ګواښ وکړ. دا غونډه پرون په کابل کې جوړه شوې وه. جزئیات محمد حدیث پردیس اوروي.
د افغانستان د ولسوالیو د څارنوالانو د کانفرنس په پای کې د دغه هیواد جمهور رئیس د عدالت په تامین د ټینګار ترڅنګ وویل چې د ده په ګډون هیڅوک د عدلي او قضایي بنسټونو په فیصلو کې د مداخلې حق نه لري. ولسمشر غنی همداراز غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ته ګواښ وکړ چې د غیر مسؤولانه چلند په دوام سره به یې زندان ته واچوي. ولسمشر خلکو او غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ته په خطاب کې وویل:
ما مداخله نمی کنم و هیچ کس
دی وای زه مداخله نکوم او هیچ چاته د عدلی او قضایی بنسټونو په فیصلو کې د مداخله اجازه هم نه ورکوم. دا د قضیه منفی اړخ دی. مونږ باید اول له زور او غږی ګوزکه ګواخل کې ګو ګواخ په ګواخ ثواب وو. غیر مسؤول وسلوالو تاسو ته په وضاحت وایم چې که غیر مسؤولانه چلند مو کړ په قفس کې به واچول شي. د افغانستان خلک له بی قانوني څخه پوزې تراغلي دي. اوس چې دستګاه له پاسه پاکه شوی خلک د نتیجو انتظار باسي.
مردم انتظار رسیده دارن که در پایین نتیجه است.
ولسمشر غنی همداراز د ولسوالیو په کچه د څارنوالانو ولسوالانو او امنیه قمندانانو ترمنځ پر کاري همغږۍ د ټینګار ترڅنګ وویل چې له دې وروسته باید سیمه ییز چارواکي له یو بل سره چارې یو شان مخته یوسي. امنیتي ستونزې یو له هغه عواملو ګڼل کیږي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې قانون په عادلانه توګه پلی نشي. په نامنه سیمو کې د څارنوالانو نه موجودیت هم خلک اندېښمن کړي دي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسوالیو د څارنوالانو د کانفرنس د پای په مراسمو کې چې پارک مڼې کې جوړ شوی وو ویل راتلونکی کال به افغان امنیتی ځواکونه په دفاعي حالت کې نه وي. د خغلی غنی په خبره راتلونکی کال به د ځانګړو ځواکونو په ګډون ټول قوتونه د ثبات د ټینګښت لپاره تاروزی بڼه غوره کړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر ویس احمد برمک هم چې په دغه ناسته کې ګډون کړی وو ویل چې د څارنوالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره به د ولسوالیو په کچه کار وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې منشي وایي امنیتي بنسټونه باید له څارنوالۍ سره په ګډه پر ټولو عادي وګړو او زورمندانو قانون یو شان پلی کړي. عبدالقادر زازی وطن دوست یک شمی پورس په دې اړه ازادي راډیو ته ویل:
اخره چې د مونږه قضات او سرنوالان او پولیس د مونږه د قانون یو شان تطبیق کړي. دته نشي چې یو عادي فرد سره چې مثلا یو پنچا ور سره گیر کیږي هغه ته جزا ورکول کیږي او هغه بندي کیږي او هغه ته جزا ورکول کیږي.
د خغلی ززی په خبره په زینو مواردو کې قانون پر زورمندانو پلی کیږي. نو موړی وای که حکومت پر ټولو قانون یو شان پلی کړي، نو د خلکو په ملي شورا کې د خلکو د استازو له هرکلی سره به مخامخ شي.
د عدلی او قضایی بنسټونو د استازو په غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو په اړه راپور مو اوریده. واشنگتن پوست ورځپاڼې د افغانستان د نوي هوایي ځواک په وړاندې د پرتو ستونزو او نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ایران د حکومت لخوا د سوریې جګړې ته د افغان کډوالو د استولو په اړه مطالب خپره کړي دي. د لویدیز مطبوعاتو مخکتنه ستاسو کوربه زه احمد تکل شیبه وروسته وړاندې کوم، خو لومړی د ازادۍ راډیو د فیسبوک پاڼې په اړه معلومات.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
واشنگتن پوست ورځپاڼه د افغان هوایي ځواک د رغونې د هڅو په اړه په یو مطلب کې لیکي، متحد ایالات غواړي په افغانستان کې د هوایي قوت یو تسونامي یا سمندري طوفان جوړ کړي، خو د ورځپاڼې په وینا د دې قوت اغیزمنې نتیجې ته کلونه پکار دي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن څو اونۍ مخکې ویلي وو افغان هوایي ځواک به د 1950 بلاک هاک هلیکوپټرو په لرلو سره د هوایي قوت داسې یوه تسونامي جوړه کړي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې روان ولاړ حالت به مات کړي. خو واشنگتن پوست لیکي دا هلیکوپټرې چې د هغو پر چمتو کولو او افغانستان ته د هرې یوې پر لیږلو څه باندې $5 میلیون لګښت راځي، لږ تر لږه تر راتلونکو څو کلونو د جګړې پر بهیر د پاموړ اغیز نشي کولای، ځکه د ورځپاڼې په وینا ټاکل شوی چې دا هلیکوپټرې به د لوجستیکي اکمالاتو، روغتیایي خدماتو او پوځي پرسونل د رسولو په عملیاتو کې په تدریجي ډول د پخواني شوروي اتحاد د وخت د Mi-18 هلیکوپټرو ځای ونیسي. واشنگتن پوست زیاتوي دا هلیکوپټرې هسې هم د افغانستان د جګړې ډګر ته ناوخته رارسېدلي، ځکه د ورځپاڼې په وینا افغان پوځ ته د دې هلیکوپټرو د تسلیمولو بهیر پڅ او د هغو د پیلوټانو د روزنې بهیر اوږد دی، یعنې په هرو دریو میاشتو کې شپږ پیلوټان د ترینینګ له کورسونو فارغېږي او همداراز له Mi-18 روسي هلیکوپټرو څخه کار اخیستل دوام کوي. واشنگتن پوست د متحدو ایالاتو د پوځي هوایي روزنې د پروګرام د مرستیال مشر ډګروال داریل اینسلی له قوله لیکي چې نوموړی وایي افغان پوځ ته د دې هلیکوپټرو تسلیمول د مار د سر د نیولو په څیر اسانه کار دی، خو د پیلوټانو او عملي روزنه، د هلیکوپټرو ساتنه او مراقبت او هغو ته د پرزو برابرول د مار د لکۍ د نیولو په څیر ګران کار دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د ایران د حکومت لخوا سوریه ته د افغانانو د استولو د ناوړه عواقبو په اړه په یو مطلب کې لیکي، هغه افغان جنګیالي چې ایران یې د سوریه جګړې ته استوي په خپل هیواد کې د ویرې باعث کیږي. د راپورونو له مخې ایران زرګونه افغان کډوال د فاطمیون ځواک په لیکو کې د سوریه جګړې ته استولي دي. نیویارک ټایمز د بامیان د یکاولنګ ولسوالۍ له هغو دوو اوسیدونکو سره خبرې کړي چې د فاطمیون په لیکو کې وو او اوس د سوریې له جګړې خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. دوی په امنیتي دلایلو نه غواړي چې هویت یې افشا شي. ورځپاڼه د یو له قوله لیکي چې وایي د دوی قومندانانو به تل دوی ته ویل چې یو ورځ به بامیان د فاطمیون د ځواکونو په مرکز بدل کړي، او د یو بل له قوله لیکي چې وایي هلته به تل دا خبره کېده چې تاسو به هم بالاخره په خپل هیواد کې جګړه کوئ. نیویارک ټایمز لیکي د فاطمیون جنګیالي د ایران د مذهبي مشر لخوا د ستاینې لیکنې پر خپلو مټو تړي او زیاتوي ډیری افغان چارواکي د دې پوښتنې په اړه فکر کوي چې دا جنګیالي به خپل هیواد ته لستنېدو وروسته څه کوي. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي د ناټو په غونډه کې پر ګډون سربیره په یو مهمه ناسته کې هم ګډون کړی و چې د هیواد شمال د امنیتی وضعیت په اړه جوړه شوې وه. طارق شاه بهرامي پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د شمال د امنیت په اړه غونډه د جرمني په نوښت جوړه شوې وه چې د 13 هیوادونو استازو ګډون پکې کړی و. محمد حدیث پردیس له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه نړیوالې ناستې کومه تازه خبره نه ده، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې له افغانستانه بهر د دغه هیواد د شمال د امنیتی وضعیت په اړه غونډه کیږي. په بروکسل کې د دفاع وزیرانو د غونډې په څنډه کې دغه ناسته د جرمني په نوښت او د 13 هیوادونو د استازو په ګډون د روانې اونۍ په پیل کې شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي وایي په دغه غونډه کې د شمالي ولایتونو د امنیت د ښه والي په هدف خپلې طرحې شریکې کړې.
چاک ده مجلس وزرای دفاع کشورای ناتو ما ده مجلسی که بم
دی وی د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې پر ګډون سربیره مو د شمال د امنیتی وضعیت پاړه هم په هغه غونډه کې چې د جرمني په ګډون د اتلس هیوادونو استازو په کې برخه اخیستې و ګډون وکړ. په دغه ناسته کې په دې ګټور بحثونه وشول چې څنګه په شمال کې د ملي اردو پولیسو او د جرمني ځواکونو ملاتړ وشي چې دلته امنیت ټینګ شي.
اردو افغانستان پولیس افغانستان او قوات جرمني د وجه حمایت وکړن ته امنیت صفات شمال تامین شو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له یو شمېر ازبک او ترکمن مشرانو سره په کتنه کې د شمال لپاره د ځانګړو امنیتي پلانونو خبره کړې ده. له تېرو شاوخوا څلورو کلونو راهیسې د شمال او په ځانګړي ډول د شمال ختیځو ولایتونو د امنیت خرابېدو د خلکو ترڅنګ د منځني اسیا هیوادونو په ځانګړي توګه روسیې هم اندېښمنه کړې ده. روسیې په وار وار په افغانستان او په ځانګړي توګه په شمال کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی او په روسیو کې خو داسې رپورټونه هم خپاره شول چې کرملن د دغه امنیتي ګواښونو د دفع کولو لپاره له طالبانو سره مرستې کوي. که څه هم مسکو له طالبانو سره د مرستې رپورټونه رد کړي خو څه موده وړاندې افغان ولسمشر یوې ولسي غونډې ته وویل طالبان له هغه چا وسلې اخلي چې میلیونونه افغانان یې وژلي دي. پوځي کارپوهان بیا د بروکسل په څنډه کې د شمال د امنیتي وضعیت په اړه ناسته نمایشي او د روسیې د اندېښنو د رفع کولو یوه هڅه ګڼي. له ډلې عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل
اینا هر قدر که در شمال بجنگن باز هم اکمال شده میره، ولی اگر به این معنا باشه که
دیوی دوی چه هر څومره په شمال که و جنگیگی بیا هم اکمال کیگی، خو که در دول ناست ده دیل پارا کیگی چه روسیه خوشحاله کدی ترکومه چه در افغانستان پل ویدیس که در وصلوال و هسته لمنزه یونورل شی شمال نشی هم نکیده د ښاغلي امرخیل په خبره په افغانستان کې د روانې جګړې ریښې له هېواده بهر دي او لازمه ده چې پر افغان حکومت سربیره هغه هېوادونه چې له دې عمل اندېښنه لري په خپلو لازمو فشارونو سره د یادو ریښو په وچولو کې برخه واخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا دوه پخوانی استخباراتي چارواکي وایي دوی له دې ویره لري چې ولسمشر ډونالد ټرمپ به د خپل روس سیال ولادیمیر پوتین لخوا اداره کیږي او د هغه تر اثر لاندې به وي. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کیږي چې ولسمشر ټرمپ وویل د ده په باور د امریکا د تیر کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مسکو د لاسوهنو په انکار کې د پوتین څرګندونې صادقانه وي. صفي الله ستانکزي په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای پخوانی رئیس جان برینن او د ملي استخباراتو مخکینی مشر جیمز کلیپر وایي که څه هم د ډونالد ټرمپ له انتخاباتي کمپاین سره د موسکو د احتمالي اړیکو په اړه یوه څیړونکي شورا څیړنې کوي، خو ټرمپ په خپله له موسکو سره اړیکې سمې نه اداره کوي. برینن چې پرون له کلیپر سره یو ځای د سی این این ټلویزیون په سټیټ آف د یونین پروګرام کې خبرې کولې وویل فکر کوي ولسمشر ټرمپ له هغه څه چې ولسمشر پوتین یې په توان کې لري ډارېږي.
Mr. Trump is for whatever reason
they way فکر کوم خغله ترامپ په هر دلیل چې ویل پوتین داریږي یا د لهغه څو ویریږي چې پوتین توان لري او یا هم لهغه څو ویره لري چې د تحقیقاتو په نتیجه کې به بربند شي. برنن زیاته کړه هغه څه چې ترامپ د روسي په وړاندې غوړه کړي یا سادهګی ده یا بیخبری او یا هم ویره. د امریکا د ملي استخباراتو پخوانی رئیس جیمز کلیپر هم ویل بهرنی مشران چې د ولسمشر ترامپ لپاره سری غالي هواروي د هغه د متاثر کولو توان لري. کلیپر زیاته کړه چینایان او روسان فکر کوي چې کولای شي ترامپ تیر باسي. د امریکا دوه پخوانیو لوړپوړو استخباراتي چارواکو وروسته له هغه دا څرګندونه وکړه چې ولسمشر ترامپ د یکشنبه پر ورځ په ویتنام کې وویل زه فکر کوم ولسمشر پوتین په رښتیا هم دا احساس لري او په کلکه احساس کوي چې د زموږ په انتخاباتو کې لاسوهنه نه ده کړې. د امریکا د خزانو وزیر سټیف منوچن بیا په سټیټ آف د یونین پروګرام کې ویلي له چین او روسیې سره د اړیکو په ناسم مدیریت کې په ولسمشر ټرمپ باندې شوي انتقادونه بې ځایه او د خندا وړ دي. هغه ویلي څوک ولسمشر ټرمپ تیرېستلی نه شي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. مخکې مو قدرمنو اوریدونکو په خبرونو کې هم واورېدل چې په پام کې د افغانستان په اړه د سیمیزې همکارۍ د ټولنې ریکا غونډه سبا او بل سبا د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې جوړه شي. د جمهوری ریاست د دوهم مرستیال دفتر د دغه مطلب د څرګندولو ترڅنګ وایي چې دا غونډه به د افغانستان لپاره بریالی وي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه نور تفصیل اوروي.
افغانستان د اریکا له اومې ناستې نه د مهمو اقتصادي لاسته راوړنو تمه لري او ویل کیږي چې په دغه ناسته کې به د لاجوردو لارې تفاهم لیک هم لاسلیک سي. د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش د دفتر د رئیس مرستیال محمد رشید محمدی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ترکمنستان چې د دغه غونډې قربتوب کوي هدف یې افغانستان ته د اقتصادي مرستو جلبول دي. ښاغلی محمدی زیاتوي د اریکا اومې ناسته د افغانستان لپاره مهمه او برخلیک ټاکونکې ده او د ښاغلي دانش ترڅنګ به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم پکې ګډون وکړي. هغه وایي ټاکل شوی په دغه ناسته کې له افغانستان سره د اقتصادي مرستو په دوام بحث وسي او همداشان به د لاجوردو د لارې توافق لیک هم لاسلیک سي. ښاغلی محمدی دغه شان زیاتوي د ریکا و مغونډه د سیمې په کچه د افغان حکومت اقتصادي پروژو ته لومړیتوب ورکول دي. د نوموړي په وینا په دغه پروژو کې انرژي، سوداګرۍ، ترانزیت، د ښځو اقتصادي پیاوړتیا، د زیربناو رغول او نړیوالو بازارونو ته د افغانستان لاسرسی شامل دي. د محمدی په خبره د دغه ناستې په څنډه کې به د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر سره په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. د ریکاش پګم غونډه کې چې دوه کال وړاندې په کابل کې جوړه شوې وه د شاوخوا اتیا هیوادونو چارواکو، د سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه. په دغه غونډه کې له افغانستان سره د مرستو په تمدید، د افغانستان د ثبات لپاره د سیمې د هیوادونو د هڅو په ګډینديتوب او په جنوبي او مرکزي آسیا کې د افغانستان په اقتصادي ادغام ټینګار سوی وو.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. قدر منو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. په پام کې ده چې د افغانستان په اړه د سیمه ییزې همکارۍ د ټولنې ریکا غونډه سبا او بل سبا د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې جوړه شي. په دې غونډه کې به د ولسمشر دوهم رسیال محمد سرور دانش د یو پلاوي په مشرۍ ګډون وکړي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې پرون ماښام د ډیورند کرښې له پورې غاړې د دې ولایت پر سلطان او شیګل ولسوالیو د هوان مرمۍ توغول شوې دي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه د غوث ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان امریکایي جنرال جان نیکلسن سره خبرې کړي. د عراق په شمال او د ایران په ځینو برخو کې پرون د یوې سختې زلزلې له سلو زیات کسان ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل. د عرب لیگ ټولنه په روانونۍ کې په قاهره کې یوه خاصه غونډه جوړوي څو د هغه څه په اړه چې په سیمه کې د ایران سرغړونې بلل شوي دي بحث وکړي. د لبنان جمهور رئیس میشل آون وایي چې د صدر اعظم سعد حریری ازادي په ریاض کې محدوده شوې ده. د راپورونو له مخې حریری ویل شوی دی چې حریری په ریاض کې په جبر سره ساتل کیږي. قدر من اوریدونکو، او اوس هم د ژوند رنگونه د پزړه پورې خبرو اترو برخه.
د ژوند رنگونه
ظاهر ال کوزای ما د کابلی ما د منګه دشمن ورکول کړه چې دشمن لاخلی سپنګيري زی التا د اورا هم زی او موږ د دشمن لکه په دشمن کې موږ معمولا سونډی چاکلیټونه ای پیسې په ما سونډی کې نکتی ګلانې لاوانګي بیا د منګه د زوم لخواي د غپلا یا ترې یا مشرب کاسي د دشمن راخلی د غپ سار ورتا چي دولنه ای تړونه ای دا اکثر موږ کې راوځو
خپل څونه برخه په کې اخلي په دې اټانو کې اټان کې مزداد
کوشش کوم چې زده کوم اتان سره ډیر د مامینه ده خوشحاله نه مخبل اجازه نه ده زه اکثرا درسو کې مصروفه ما بل خصوص بیا د ځوانانو د کوچانو ځوانانو برخې رئیس ما زه اکثرا د ځوانانو په مشکلاتو کې ډیر اخته یم
اتان
ته وخت نشته ده خو لری ګور ما ویډیوګان سره ستا کوشش کوم کو باز ما هغه کې برابر شو اتان ما کول نه کو اتان من ملي دود ده
د جسمان په وار کړ کې کوم دود تاسو ډیر زیات فخر
ده دا یو دود چې شخصا ما ته ډیر هغه ده هغه احترام ده ډیر سپینګیرو زای معلومه ده ځوانانو زای معلومه کوم ځوان چې مجلس کې ناشتي هغه ډېر سکوت اختیار کړی امغه سو سپینګیری چې زی په نمائندګۍ د زوم له خوازی غږیږي ټول سره د امغه دوه درې نفر سپینګیری لري نور زمنګ دغه ډېر خوښ د احترام ستاسو
تصویر سي د خورګان بسمول له عمر کړی او تاسو ورونته بسمول نه راوړي
طبعا
د څه ته ویلې سي د کوم یو بسمول ډېر خاصتاو
خاصتا خود بسمول اصل چې خ جوړ کړي دغه خاصتا ده کومه خ جوړ کړي دمن خاصتاو کو دغه خ جوړ کړي هغه د خو برخه ده خ جوړ کړي خ ډول کړي طبعا دغه خاصتا ده بده کې رقم شان کومبلی
او مانه
تاسو نه
زمو غاغله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 چپه په پلازمینه کابل او په لوی ښارونو کندهار جلال آباد مزار شریف هرات ګردیز خوست اسداباد لشکرګاه غزنی قلات پلالم پارون او مهترلام کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو له دې سره د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. راتلونکي نیم ساعت خبری مجله ستار فروغ زما هم